توکو د بایو د لوړوالي لامل په گاونډیو هیوادونو کې اقتصادي تورم بولی، خو وایي چې دا تورم په افغانستان کې د توکو د بایو د لوړوالي په برخه کې بے ساری دی. دوی د سوداګرو لوري احتکار کول یو بل لامل بولی چې په خبره د سواند او خوراکي توکو بای ورسره لوړی شوی دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واوري چې افغان هنرمندان وایي حالات مجبور کړي چې یا کار پرېږدي یا خر.
حالات به د سوي چې سپر تر رسیدلې.
د نارویژي پښتو قاموس له لیکوال طارق بازګر سره مرکه لرو.
ما هڅه کړې چې دا غا د اول ټولګي زکونکو نه تر دوه د کچه پورې د دوی د پاراتې پکې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. هله د ملتیا مو وکړي. د افغانستان ډیرې سیمې خپل ځانګړي سازونه لري. په بیلابیلو سیمو کې دا تنوع ښیي چې موسیقي په افغانستان کې اوږد تاریخي شالید لري. په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز نه و، هنرمندان هم مصروف و. دوی به یا د خوښیو محفلونو ته تلل او یا به یې هم نوې سندرې بازار ته وړاندې کولې. خو اوس په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت دی. هغه طالبان چې په خپل تیر 15 کاله حکومت کې موسیقي حرام بلله، د دوی په اوسنی حکومت کې به د افغاني موسیقي او هنرمندانو برخلیک څه وي؟ په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
محمد ابراهیم خواجه احراری شل کاله کیږي چشپیلی غږوي او د مولانا تصوفی شیرونه وایي. خپل ویخته د مولانا پیژندنې او د هغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وایي نور ورته په افغانستان کې دا کار ستونزمن شوی تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکیې قونی ښار ته کډوال شوی دی.
وایي دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي، له هرې بلې موسیقي بدتره. وایي په دین کې موسیقي جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفاني موسیقي سره موافق نه دي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د موسیقۍ هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
فعلاً اوس په وخت کې افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې، هم ډېر په ویره باندې ځي. نو د هنرمندانو بالکل حالات به داسې وایي چې صفر ته را رسېدلی. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقۍ د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. د اوچا هغه څوک چې ربابونه یې جوړول، خو اوس یې دوکان تړلی دی او وایي تر هغه به تړلی وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. دا چا هم د کډوالۍ لار غوره کړې، کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقۍ وسایل نه جوړوم، ځکه طالبان وایي موسیقي حرامه ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و، خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو کړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي، د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمیر چې په ولایتونو کې دي مسولینو او کارکونکو یې مخکې ویلي سیمهیزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. د افغانستان په پلازمینه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشت دي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
وای که یو ژبه د زده وی یو انسان یې، که دوه د زده وی دوه انسان یې. معنا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایئ چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت چې ناروې ته راغلم ډېر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې، هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو. د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم وو، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېدی چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو، بیا په د وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزو سره لکه زه چې مخامخ شوم، دا شهر افغان چې راځي هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته د ستونزو سره مخامخ وي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې موږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې د ټول نه کېدو اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا اولس کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تیز و بعضې وخت به وځنډېد. بیا د وروسته دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته په کې متفاوتې دي که نه؟ تاسې برخو ویشلی دا قاموس؟ مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوي، البته نارویژي یا لاتیني، او هڅه شوې چې د هر مسلک یا د هرې برخې د هرې څانګې ژوند مختلف اړخونه وبرکې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچو. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کشته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50,000 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسې دا قاموس جوړاوه، یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري. یعنی تاسې بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې، ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده. دا یوه هم ستونزه وه، هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ او بیا کار مې یوه اندازه مخته لاړ، زه دې ته متوجه شوم. کله چې ما یو لغت معنا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه معنا به د هغې نه به زیات نه و، داسې لغتونه مو چې یو لغت شل مختلفې معناوې لرلې. نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کوو چې نور ډېر قاموسونه وکړم. یا د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې د دوی د ژبې کار کوي، هغې ته ورسم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېمه دا، څلورمه ده، پنځمه ده، او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه دی، دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي، په پښتو
کې نه وي یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي، کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست له هغو سره هم بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي، مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کښې هم لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري، یوه ژبه په یو څه کې بډایه وي بله ژبه په بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول یې وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مایي، ولې ناروې کښې دا 1500 کبان 1500 ډوله 1500 نومونه لري. نو ما بیا دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کښې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته، نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي را واخلم او دغه عکسونه د کتاب په اخر کښې راغلي، تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کښې زده کړې کوي؟
دا قاموس د ټولو دپاره دی، مقصد هغه د ټیټې طبقې نه نیولې یا ټیټې کچې نه نیولې تر لوړې پورې، ځکه کله چې په قاموس کښې 50,000 لغتونه زه زیات دي په یو قاموس کښې را غونډ کړي، نو دا ډېر دي. او ما هڅه کړې چې د هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچه پورې د دوی دپاره هر څه په کښې تر ډېره حده پورې، زه به نه وایم چې 100% کښې دا تلا دپاره هر څه شته، خو تر ډېره حده پورې
د هرې طبقې مشکل حلوي. بزګر صاحب، نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کښې شته دي، په کمپیوټر کښې شته دي، که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنا پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصوي هلته یې ګوري. یعنې هغه قاموسونه چې په کتاب کښې دي هغه ډېر نه کارول کېږي. ستاسې دا قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کښې یا کمپیوټر؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه ده، او راتلونکي بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د هغه لږ پرمختللي یا مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کښې د انټرنټ د لارې په مشکله یې معنا پیدا کړه، او ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه یي بدله یي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کښې هم دا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې. او چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کښې ډکشنریو کښې یا د نورو علمي پاڼو کښې هلته بیا معنا بل څه وه، نو خپله د پښتو نارویژي پښتو ډکشنری د پاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کښې به ګورو چې څه کېږي چې موږ بېل اپلیکیشن که وکولی شي دې ته جوړ کړو نه هغه به لا ښه شي.
50,000 کلمې په دې قاموس کښې شته دي، اراده لرئ چې مثال دویم ټوک د دې کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسې اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا خو ما هغه د کتاب مقدمه کښې یا د قاموس مقدمه کښې هم راغلی چې دا مې یو ارمان و وشو، خو دا بشپړ نه دی، دې لپاره نور کار هم په کار دی، او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس 15,000 لغاتونو ته پټو کړو، بیا ونو بېخي بشپړ او مکمل قاموس وي. نو دا به راتلونکي کښې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به یې دویمه بڼه هم چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسې خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تېر کړی، یعنې که یو څوک وغواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کښې زده کولی شي او دغه قاموس څه مرسته ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده، د هر افغان دپاره د پښتنو دپاره یوه پردۍ ژبه ده، او طبعا دا زموږ د ژبې سره یا د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې او د لغتونو او نورو. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې، او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کښې چې مرسته کوي، مقصد دوی هر ډول لغت کوو دوی د معنا په لټه کښې چې نو کولی شي په دې قاموس کښې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کښې هم پیدا کېږي، یعنې لوستونکي کولی شي ترلاسه یې کړي په اسانه؟ که وغواړي چې ترلاسه یې کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې دپاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو دپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي یا ورته ژبې دي. په افغانستان کښې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، که په ناروې کښې چاپ شوی که چا غوښتي زموږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، هر دنیا کښې پار ګوټ کښې په افغانستان کښې که بل ځای کښې.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
کېدې شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي، خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولې مهم دی او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې موږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت یې دا ده چې موږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې موږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې موږ خپل ځان وکتلی شو، مخامخ ځان ته نشو کتلی، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې موږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر موږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو، او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې، او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولی شم، د بدلولو لپاره کار کولی شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات یې لوستي دي، ادبیاتو سره مینه کړې ده او ادبیات یې پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله زغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوې څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري، او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خراب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. دا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یو تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو، او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده. په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي، او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو نه، نو چلولوی دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتېږي او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی تشبیګانې استعارې سمبولونه دغه شان چې دي دا زده کوورنه او په خوندې پوهېږو. زما یادېږي چې یو وخت استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه قصه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو ټول نالوستي وو او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی وي ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلې چې دا دا یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولي او وایي چې انسان نشي کولی له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه. البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږه که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني څوک یې بل اړخ ویني او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه او په دې دریز ودرېږي چې مونږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړه. نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د مونږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته. ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري. ولې؟ هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي. او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 2.9 او اف ام 3.15.
شفیولا شباب هغه ځوان هنرمند دی چې وړې ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی په ټولنیزو مسایلو طنزي او تنقیدي ویډیوګانې جوړوي چې ډېر مینهوالې هم پیدا کړي. له شفیولا شباب سره مو مرکه کړې چې په پیل کې د نوموړي د ډرامې یوه لنډه برخه هم در اورو.
چټی اخته د تاسو سمندک جنگ دوړ سره ویل تا په خوې سره ګولې دي سر دي خوکس نو وی به کنه سوال زاری د کولی نه بخي
دماغ جوړونه سی وی په خلک بسوای
ته کوم دوله ولې خپه
ولا یار زیت نو کوز دا کړې دمر په را سره نه تاس ا د زمر پر اړه مورې دي په پخې کوم
چټی اخته ولې مورې ما په خو کنه مورې سکه
مغز کار کوي ته خلک بسوای
ولا سندای مرد درې ملي پرنن چاور په لاکار کړې و چې سل وخت در په افره نستا
چی شي اتا مازغ کار کوي صرف د سرنی خیراتونه سکه چې به ور پسی کې
خلک بس وای
ته خیرات خلک لپاره کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې کې جمعه تلار ته دوه رکعت نه پور پسی وکا
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
خلک دی وای خلق دی وای کنه سیار سو وای وای بکنه خلق تی کلار کینی تاس ناس خلق دالیونی سو نو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثیل ته یعنی کومه انګیزه باعث شوه چې ته راشي تمثیل دی وکړې
شوق مې ډېر زیات ورسره ما د عکسونو سره هم ډېر زیات شوق وم بیایو ما کامره یادنه واخیستله دغه عکسو لپاره عکسونه مې بیا اخیستل بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې هغه مې مسې راواخیست سټین خو د کامرې راسره نه و په خښتو مې ځان ته کامره کېښوده مترس څخهسې یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوان کوي پیس وي کامره مې ځان ته په خښتو کېښوده مخامه خو ته ودرېده موبایل مې جب نه راوباسه بس غوږ ته مې ونیو ملالو پلانکی داسې دواسې داسې خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه لکه دوه کسان چې یو شیطان یې په لانجه سره اړی که نه لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه آخر کې مرته ګوره دا ولاکه ښه کاري داسې کار نه ده کول پکار هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه نو خلکو ډېره خوښه کړه ډېر تشویق یې کړم پوه شوې بس ما نورم مینه ورسره زیاته شوه بله مې جوړه کړه بله مې جوړه کړه اوس بس دغه حد ته رسېدلی نو
د یوې ویډیو تمثیل دی که راته وکړې چې یعنې ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي هغه کیسه یې
ته ودرېږه دا ځونډۍ ګل هم سعودي ته لګلی ده دوه میاشتې وسو د پیسې راونه لګلې الو زونډۍ ګوره څنګه خې جوړې پخیرې پیسې د سره راولګه ورونهدلته تربرونو نه شار هم د هغه نورو پیسې راولګه دې پیسې راولګه ته څه شي ته لاړې څوک قرآن ویلې خو پیسې راولګه که نه ولې څه شي درباندې سوي راځې رانشه پیسې وګټه پیسې تربرونو سره سیالي وکړه سیالي
ویډیوګانې چې جوړوي کیسه څنګه ورته پیدا کوي یعنی خپله یې ورته لیکې که نه نورې کیسې راخلي هغه تمثیل کوي
ویډیوګانې اکثر د ما داسې وي چې هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم اکثر د ما ویډیوګانې د کلیوالي رنګ لري غیبت شیطانیت دروغ جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سیمه یو ویډیو خو خنه سی کړم ته اکثر ډیر خلک غیره لګي او ټو کرا ولګي او غیره ولګي سپ دی ویډیو جوړه کا ما وس زما اصلي چی شو خو خنه یم نه ز ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه یا ز نه جوړوم ما کوم ویډیو ما خپل خو خسی په خپل سوچ فکر منی جوړوم
ډیر ځوانان استاپ چیر د تمثیل استعداد لري په مجلسونو کې د ملګرو په منځ کې په کور کې تمثیل کوي خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دې راشي ویډیو دی وکړي یا یو کار دی وکړي چې دا د دوی هنر خلکو ته ښکاره شي
بالکل او نیکی ډیر خلک داسې آیا ورته ښکاري ما ته خپله په دې ډېر مشکل جوړ شوي کور کې دا ویډیوګانې زه چې کله خلک کې مشهور شوم ما ته کورنۍ لخوا هغه لخوا مشکل جوړ شو ما پرېښودې ویډیوګانې پلار ته به مې هر سړي وویل سو زوی دې وګوره دا کار خو زموږ پلار نیکه نه ده کړی دا ویډیوګانې جوړې داسې آیا ورته ښکاري نو باید ونه سي ګوره دې مونږ دا خلک چې دي که نه پردي سریالونه ګوري نیمو نیمو شپو ورته ناست یي بیا ما داسې ویډیو یې چې زنانه یم کته سي ماشوم ما سره ماشومان دي کینو زه به هغه کې څه بیایي واغه وکړمه د کار سړی کته سي او یو پیغام یې کې زما ویډیو زما ویډیو یوه ویډیو د 8 میلیونو کسانو کتلې ده چې په دې اتیا لکو کسانو کې هغه 1 لک کسان په هغه باندې مثال خبرې هغه خبر عملي کړي نو څومره ښه کار وسي څومره ښه خبره داسې یو ښه پیغام دغه ځان باندې عملي کړي په اتیا لکو کې 1 لک کسان کوي به یم
تاسو سره په اکثره ویډیوګانو کې ماشومان هم دي دا ماشومان څوک دي در سره او خپله دې روزلي
ماشومان مې خپلې کورنۍ ماشومان دي هو خپله مې روزلي ماشومان خو ما بېخي سوچ نه چې زه به ماشومان لکه اول تاته ما خبره وکړه سي ما ځان ته ویډیوګانې جوړولې خپله مې ځان د کامرا ایښې وه ویډیو به ما کولې 2-3 ویډیوګانې ما دغسې وکړې څلورمې ویډیو کې ما سوچ راغی د یو بل کثرت ضرورت و دوم کس ډېر ضروري په کار وم اوس په څنګه کې دي کې یو دانه ماشوم روان وي تره زوی مې و په خپل کور کې راسره ده مر پیسه را وایه ما ته دلته راسه پوه شوې ما ته کښېنه ځان سره مې څنګ ته کښېنه و ما داسې څه خبرې به وکړې دا ویډیو خو چې هغه ویډیو مې وکړه بیا مې فیسبوک ته هغه بیا خور پسې خلکو خوښه کړه بیا مې دې هغه ځان سره په ویډیوګانو کې راوست داسې ماشومان اوس دغه ماشومان هم راسره یې اوس مونږ هم
دغه کار چې ته یې کوې څه ګټه یې درسولې ده یعنې نن سبا خلک چې کومې ویډیوګانې جوړوي په هغو ګټه کوي تا ته یې څه ګټه رسېدلې که نه
ګټه خو یې دغه ګټه راته رسېدلې ته شکر الحمدلله چیرته دا ښه عزت او قدر هم کېږي په درنده سترګه خلک راته ګوري چې چیرته داړي دغه نه بله غټه ګټه چیرته ده یو د یوټیوب په هغه ورکوي دا د اقتصادي ګټه چې ته یادې نو هغه یوټیوب نه پیسې به راتلې داسې د میاشتې او نور خو داسې خاص ګټې ماټې نهشته شوقي کار کوم شوق مې نه
مخکې له مرکې دې یوه خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال له مجلسونو را اخلي د سپین ګیرو له کیسو یې را اخلي چې هغوی څه وایي په ویډیوګانو کې مو هم ډېره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړی یعنې ډېر تمرکز په همدې کوئ که فکر کوئ نه نور مسایل هم شته دي چې په هغو باید کار وکړئ
ډېر کوشش وی مونږ دا اول د ټولنې دغه ده رواجونه دي بد رواجونه دي ګوره یو ویډیو ما جوړه کړې وه د یو هلک پلار وفات شوی ده ورور وفات شوی ده خپل خپلوان وفات شوی ده هغه سره مثال خبرې روپۍ نشته پیسې نه لري اوس هغه ته دا ضروري دي چې هغه ورپسې خیرات کوي خامخام هغه ورپسې خیرات کوي نو هغه غریب سره خو مثال خبر روپۍ نشته 2 ورپسې وکه څه خیرات خو ضروري نه ده اوس هغه به د 4 روپۍ هم راخلي اوس یو ویډیو ما جوړه کړې هغه خپه یې زه ورسم ولې خپه یې وله نن مې د ورور یا پلار یا د هغه د څلوېښتي ده یا درېیمه ده اوس پیسې ورسره سره نشته چې خیرات وکړم چانه بیې راکار کړم چې زه دا خیرات وکړم وروره مه تاته خو دا ضروري نه دي چې ته خامخا خیرات ورپسې وکړه تا سره نورو کیسې هم شته خو هم ډېرې چې دي دا رواجونه ډېر راغلی مونږ کوشش هم دا یې چې ټولنې د رواجونو لږ سره برابر هغه کړي
یعنې اصلاح شي
لکه غیبت مثال خبر اوس زمونږ مو یو مجلس ناست یي خامخا دوی یو بېچاره غیبت به کې را شروع کړي لږ نور داسې سامې خبرې سره وکوي نور وکوي دا ودونو کې ځینې رواجونه یي دا د خیراتونو کې ځینې رواجونه یي تا به کتلې په ویډیوګانو کې شته خلک یې ګوري نو ښه ورته معلوم دي نو
که تا ته د دې موقع برابره شي یا تر دې ښه امکانات درکړل شي نو فکر کوئ دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي یا د اقل تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ یو څه باکیفیته وي کمرا ویډیو ثبت یې که نه کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي ځکه تاسې له یو ځایه را پیل کړی و د شوق کار مو کم امکانات وو اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي د دې امکانات که درته برابر سي یا تاسو خپله دا هڅه کړې ده چې باید په لوړ کیفیت کار وکړئ
دې پسې ما ډېر هڅه کړې ده چې په لوړ کیفیت کار وکړو زه سیزه سپه خبره کوم دا ما سره چې اوس کومه کیمرا ده دا سیزه ما نیمې روپۍ خپلې ټولې کړې نیمې مې د چا قرض کړې ما دا کامرا ځان ته واخیستله ښه کیمرې دا نیمې روپۍ ما چانه قرض کړې دي دا یو کیمرا ما ځان ته واخیستله یو ماما مې ده په جرمني کې د مایک او د ډېرو اول به ما ویډیوګانو غږ ډېر خراب و هغه راته څه پیسې را ولګلې لکه زه خو دا کوشش کوم پوه شو اول ما ویل چې دا یوټیوب چینل نه که پیسې راته راغلې ښه کامرا ځان ته اخلم ښه کیفیت به خسي او دا بلا خیډیره به خیز مونږ مثال خبر کامرې او دغه سیستم برابر سی خو بیا دا خو بس اوس په دغه باندې کار شروع کړی غاول نم چې اخیستې په دې وس شروع نه
تمثیل لچرته زده کړ چا درو خو د کنا خپل دغه استعداد درلود او راغلی کار دی پیل کړ
هیڅ هم نه درو خو دلی زه چې ویډیو کوم زه ځان کې د سیناریو ولم چې زه تمثیل کوم زه چې وایم دغه مجلس کې دغه ناشته ما خو شوي دا ما خپل هم دغه
اس کا یو لنڈ تمثیل والا ہم رہتا ہو کی دا سی جالب تمثیل
دی بخیل ویڈیو تمثیل دا خلق کی دیر زیاد خوخی دا اما دا غلا پزم خلق دیر کی خوخی کرنا چیشی غنچا گل تم خدای موٹر ورک اپا زی والا کی موٹر تسوی غتم خدای موٹر ورک منتخ خدای والی موٹر نرکی سی غتم خدای موٹر ورکو توبه توبه
ستال تجربه و نور جوانان چه استفاده کولیشی یعنی دوی باید تو که هم حق هنر چی لری ده غه هنر ده غوڑی دو لپاره و هم ده دی لپاره چی ده دوی لپاره یو کاروبار شی
را دیسی جوانان تو خو بکار دیسی وردتیه سوک لری کنه اسی یو نیم خویی اسی چه خبر بزن رشخان و ایل دیاغ خب نه خوشی چه که وردتیهی کولیشی آقا دی بلکل دیراشی ورتا ما تا دیر کسان وای ما ویډیو کې سره واخله ما ویډیو کې سره واخله زی ګورم چې چا کې ورته ګورم ما یو الک تزان سره مې راخېشتي سو ویډیوګان کې د ما سره نه ویډیوګان کې من په مرام غړ د اجمل نوم د اجمل ما سو ویډیوګان کې ځان سره واخسته د اوسې ځان تخپل وینس پیج ځان تخلاص کړ لکه ما را وسته دي چا کې ورته یې زیم راولم په کار دی کولی سی ورتیایی که ولی نداخو یو چا تا با سبق هم که اگه دسی پالتو ویدیوگان نسی مطلب یوری دسی یو چا تا خصیصی اصلاح یو سبق که ورسی لکه دیر سوچ پی کرو تا پکار دسی خونه دسی یو خنده ولی خنده خب پویز ویقا یو نیم کلی که یو دیوانای پویز توکی شروع کری گاڑی ولی خبری که یا نور خالا کمو تا خاندی داخو دسی خونه دا یو خنده ولی تو خود یو طولن تا یو سبق یو چیش اصلاح مسیج خوتوار که یو پیغام خورتوار که کنه دسی خونه دسی یو خنده ولی
ترنو اوریدونکو د ازادي راډیوي مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي تر بیا ښه وخت ولرئ
دخپل و تکازو پا مانا نرسیگو مونگ تا دخپل و جج مفهوم هم چره اونو شروع مونگ تا دخپل اظهار نر جانان کل رازی مونگ تا وقت و زمانی سیاری کولی نشو مونگ دخپل کسمان پا هر فیصله کی نیو مونگ دخپل و لفت پا خخولی زمانه کی نیو مونگ دخپل امینی سر تا مدام پا خوکی سسو مونگ دخپل آواز پا هر زور و را مرائی خاموشی چاڑ را خپلی د سوی لینی شو مونگ پا خپل کلم د خپل زوانی مرسی دل لکلی مونگ د خپل وجود اما پسر لی د پیغل توب و د زوانی د سر لو خڑکڑی دی ایره ایره یو مونگ درور پاوڑان دی کل د پلار پا مخ کی مونگ د ادم د هر یوزی پاوڑان دی مدام د خپل و حوصلو پسلو لاس و حلی دخپل وجود خپل هستینا مو انکار کرده دی خدا انکار اخیر تر کم پوری اخیر تر سو بداسی مونگ ده حالات و مخ کی سر تیتو رازی چی او خاندو خبری اوکو رازی چی خپل جذبی او پیجنو رازی چی خپل وجود تر غار باسو رازی چی خپل مرور شوی سپرلی بیا راولو رازی چی مری حوصلی بیا جندی کو رازی چی خپل تقدیر تخپل غب کو چرت خویو فیصل خپل او کو رازی چی خپل اوخ کی او چی کرو مرائی تازه کو یو زل چی بیا ملال اکری تپا رازی چی بیا سندری او وایو ده جون سندری آغا زماور که سندر آغا ستا سندر رازی چی خپل مانی او پی جنوزان پی پوی کو بل پی پوی کو رازی چی وقت نند خپل هستی زور خوایو رازی چی زور رواج ده او رواجو نوی رواج نوی تہذیب نوی قانون جوڑ کو نوی تازہ فکر پیدا کو انقلاب راولو نوی اسمان تا چی دنوی مر رنا او بخو نوی جندن تا چی دنوی ادا چلو خانو
نمن سر شم دارو نو ندکانو پو نشان یم ندخلو نباغی شم ندزلف و بندیوان یم خدایت لوری تزمان مبارک بی شخوبونا زلیخی لمن می نشان مبارک بی شخوبونا زلیخی لمن می نشان زلیخی لمن می نشان دیا قد اوخ کو فلیم رسید لیتر کنانیم ندخلون